سلامونه ستړي مشه په کابل کې د مازیګر څلور بجې شوې د خبري خبرونه د مو ظفر دسیال د شفیق غیر تخنیکی چارو په سمبلخت هرکلی کوم. خبرونه به په خبرونو پیل کړو. د اروپا د پارلمان مشروي طالبان ښځې له مخې لري کوي او اروپایي ټولنه غواړي چې افغاني مېرمنې پرمختګ وکړي. روبات لا مست سولا پرون په ټویټر ولیکل چې د افغان مېرمنو حقونه په چټکۍ تر پخو لاندې کیږي او سخت تر فشار لاندې دي. د اروپا د پارلمان مشر پر طالبانو نیوکه وکړه چې لشپږم ټولګیو پورته د نجونو د ښوونځیو مخې نیولې ده. تر 15 میاشتو ډېر وخت شو چې د افغانستان په اکثره سیمو کې نجونې منځنۍ ښوونځیو او لیسو ته له تګ څخه محرومې دي. په تیرو اتو میاشتو کې په ترافیکي پیښو کې شاوخوا اویا تنه مړه شوي دي. دا بختر خبري اژانس چې د طالبانو په کنټرول کې دی د ترافیکي مسؤولینو له قوله ویلي دي چې شاوخوا زر تنه نور په دغه پیښو کې زخمیان شوي دي. دا ډیرو دغو پیښو علت د سړکونو خرابوالی او بې احتیاطي ښودل شوې ده. د انډونیزیا چارواکو نن د نومبر په 28 وویل د وړمې ورځې خونړې زلزلې کې د وژل شوو کسانو شمیر 252 تنو ته لوړ شوی دی. په دې زلزلې کې لږ تر لږه 308 تنه ټپیان شوي او 13 تنه نور نادرکه دي. ژغورونکو د ژوندیو ژغورلو عملیاتو ته دوام ورکړی دی. دغې زلزلې کې څه باندې 2000 کسان بې کوره شوي دي. دا زلزله چې د ریختر په کچه 15.1 درجه و مرکز د پلازمینې جاکارتا په 40 کیلومتري سویل ختیځ خودل شوی دی. دا په داسې حال کې ده چې سږکال د افغانستان په سویل او سویل ختیځ کې د ویجاړونکي زلزلې سربیره زیاتره آسیایي هیوادونه د طبیعي پیښو شاهد وو. دا 2022 مونیخ نړیوال امنیتي او نظامي کانفرنس د روسیې رسمي پلاوی نوور بلل کیږي. د خبر المانی ډیپلوماټ او د مونیخ کانفرنس مشر کریستوف هویزګن پرون یو ټویټ کې کړی ده. هغه لیکلی دی موږ به توی یعنی روسان ته د پروپاګاندا لپاره داسې یو پلیټ فارم ورنه کړو. د مونیخ نړیوال نظامي او امنیتي کانفرنس چې د نړیوالو مسلې د بحث لپاره یو مخکښ فورم دی دا 2023 کال د فبروري په 18 پیلېږي او په 19 ترسیږي. د تری فبروري راهیسې چې روسیه پر اوکراین برید کړی دی لویدیځو هیوادونو په روسیې بندیزونو ته مخه کړې ده. او په قطر کې د فوټبال د نړیوال جام د لوبه په لړ کې دا شپه د ارجنټینا او سعودي عربستان د لوبډلو ترمنځ لوبه 1-2 پر وړاندې د سعودي په ګټه روانه ده. د لوبې په 18 دقه کې د ارجنټین نامتو لوبغاړی لیون میسي نوړی ګول ووهه خو د دوهمې نیمې په 40 کې سالیول شهري او په 50 دقیقه سالم دو ګولونه وهل. اټکل شوې ده چې نن د کابل وخت مازیګر په 15:30 بجو دوهمه لوبه د تونس او ډنمارک ترمنځ، دریمه د شپې 14:30 بجو د مکسیکو او پولند او څلورمه لوبه د شپې 12:30 بجو د فرانسې او استرالیا ترمنځ وشي. په پرونی لوبه کې انګلستان ایران ته 6-2 ماته ورکړې وه. هالند بیا سنګال ته 2-0 ماته ورکړې وه. امریکا او ویلز ترمنځ لوبه مساوي شوې وه. تاسو د ازادي رادیو نه خبرونه واوریدل. وړاندې په خبرونه کې درته د مطالب لرو. تورپا پارلمان مشروي په افغانستان کې د ښځو حقونو ورستر بلې لګ وخت سره مخ دی او راتلونکي هم نڅرګندې. او په ځواب کې طالب چرواکی وایي د اسلامي اصولو پلي کول د بشري حقونو د نقص په معنا نه ده. وړاندې په خبرونه کې په دې اړه درته راپور تحلیل لرو. دا ژمی را رسیدو خلک اندېښمن کړي دي.
هم دا اوس سړی وزي لکونه د کار لپاره د سهار نه تر ماښام پورې ډیر کار وکوي هغه بسل یا 200 افغانۍ وي.
موږ وړاندې په خبرونه کې د هغو خلکو سره خبرې کړي دي چې د ژمی پر رسیدو سره کار نه لري او د سون توکین شي اخیستلی. همدارنګه له دې سره جوخت کابل میشتي بیا د برېښنا له پرچوي سر ټکوي.
ورکوس وخت ډیر ځای په شوه ډیر خراب شوه د شپې او بجې راځي تر سهار ای هغه کله ای کله نه بیرته ځي بر مشکلات ډیر دی اوس جمع هم دا هم دا
په ډیر هم درته وړاندې خبرونه کې راپور لرو. دا ساینسي پرمختګ او نړیوال بیا د اروپا فضائي ادارې په فضا کې د خپل حضور د پراخوالي لپاره د هڅو په ترڅ کې غواړي سپوږمکۍ ته یو لوجستیکي وسیله واستوي. بشیدا په څنګه وسیله وی وړاندې پیدا ته وي. ایران د اټومي پروګرام نو پرمختګونه ته به هم تم شو ملتیا مغواړي.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم ستړي مشي. د اروپای پارلمان مشر وايي په افغانستان کې د ښځو حقونو ورستر بلې ګواښ سره مخ دي او راتلونکي هم ناڅرګندي. نوموړي پرون د اروپای پارلمان د عمومي غونډې په پرانیستي کې وویل په افغانستان کې تر اوسه هم جونې منځني او خونځې وته نه پریښودل کیږي او طالبان هڅه کوي چې خزي وروسته پاتې شي. او خو بیا د ښځو د حقونو فعالانې له نړیوالې ټولنې غواړي چې د ښځو او نجونو د حقونو په خوندیتوب کې دې عملي ګامونه واخلي. جزئیات په دومیت ځای روان لور.
د اروپای پارلمان مشروای په افغانستان کې د نجونو او ښځو ژوند په ټاپه ولاړ دی. روبرتا میتسولا پرون د اروپای پارلمان د عمومي غونډې په پرانیسته کې ویلي د کابل له سقوط 15 میاشتې وروسته ښځې مخ په زیاتېدونکو توګه له ټولنیزو او عامه چارو ایستل کیږي او عمومي ځایونو ته یې د تلو مخه نیول کیږي. نوموړي په افغانستان کې د نجونو منځنیو ښوونځیو بندېدو ته هم اشاره کړې او زیاتوي طالبان هڅه کوي چې ښځې وروسته پاتې وي.
د ښځو د حقونو د خوندیتوب لپاره لژمنو سره سره د کلونو پرمختګ شاته روان دی. د اروپا پارلمان د افغانستان خلکو ته ژمن دی نه پر غو واکمن شوی ته. طالبان غواړي چې ښځې وروسته پاتې وي، خو موږ غواړو چې هغوی پرمختګ وکړي. سوچ یې په ټولنه کې خپل مناسب ځای ترلاسه نکړي، موږ به د غږ پورته کولو ته دوام ورکړو.
د اروپای پارلمان مشروای په افغانستان کې د خوځو حقونو ورستر بلې لګواخ سره مخ دی او راتلونکي هم نات سرګند دی. خو طالبان بیا دا خبره نه مني او وایاندي زبی الله مجاهد ازادي رادیو ته وویل په افغانستان کې تاسو سنشت چې وخی د چا حق نقص شوه دی.
د اسلامي امارت له خوا نه سره وانه کوم برخه کې تروس رسیدګی نه د سولې رسیدګی وسی بل داسې هیواد قوانين عمل کول یا د اسلامي قوانين په ټولنه کې پلي کول دا د چا د حقوقو نقض نه.
طالب چارواکي داسې مهال د قوانینو د عملي کېدو خبره کوي چې تر اوسه د خپل اوسنی رژیم لپاره هیڅ ډول قانون نه دی اعلان کړی. تر خوای طالبانو د خوځو د حقونو هغه فعالان هم نیولې چې د قانون پوهانو له انده په مشهور ډول د خپل حقونو د خوندیتوب لپاره غږ پورته کړی. لدې فعالانو ظریفه یعقوبی د هغې خور او علی عزیزی په ګډون یو شمېر لا هم د طالبانو په بند کې دي. د سیشن میپورز د افغانستان لپاره د امریکا شارز دافیر کرنډیکر هم په خپل ټویټر پاڼه یو ځل بیا د طالبانو له بنده د ظریفه یعقوبی او د هغې د همکارانو د ازادي غوښتنه وکړه. وای هغه خزی چې د خپل حقونو په اړه غک پورته کوي افغانستان ته زیان نه رسوي، بلکې برعکس خپل سرنیونی د افغانستان صوبات ته زیان رسوي او په هیڅ ډول سولې ځامل نه دی. په ورته وخت کې د خزو د حقونو یو فعاله چې اوس هم افغانستان کې دا ونه غوړی نوم یې پر راپور کې خپور شي ازادي رادیو ته وویل نړیواله ټولنه باید د خبرو پر ځای د افغان چون او خزو د حقونو د خوندیتوب لپاره عملی ګامونه واخلي.
اوس په افغانستان کې انجونی حق نه لري چې باید تعلیم وکړي، د خپل هغه تک را تک ګرځیدل حق نه لري چې خپل کورنۍ سره وګرځي، د تعلیم د ښه خدماتو حق نه لري چې د چانه وغوښتي او نه درخواست وکړي. تاسو مکلف یې چې خلکو سره مرسته وکړي.
د طالبان اوسنی رژیم داسې مهال د نجونو او ښځو د حقونو په نقص تورن دی چې دوی د نجونو او ښځو د حقونو د خوندیتوب په اړه په کور دننه او نړیواله کچه غوښتنې نه یوازې دا چې په پام کې نه دي نیولي، بلکې ورځ تر بلې په ښځو محدودیتونه لا زیاتوي. له نوي بندیزونو یې خالي حمامونو، تفریحي پارکونو او لوبغالو ته د ښځو د ورتګ مخنیوی د یادونې دي.
راپور کې مو واوریدل چې د اروپا پارلمان مشر ویلی په افغانستان کې د ښځو حقونه ورستر بلې لګوخ سره مخ دي او راتلونکي هم ناڅرګند دي. د موړې پرون د اروپای پارلمان د عمومي غونډې په پرانیستي کې ویلی په افغانستان کې تر اوسه هم جوني منځنۍ او خوانځي او تنه پریښودل کې یو طالبان هڅه کوي چې ښځې وروسته پاتې شي. موږ په همدې تړاو د ښځو د حقونو فعالې ډیوی پتنګ سره خبرې کړې دي او په فایل کومونه پوښتلې دي چې ولې د طالبانو او د نړیوالې ټولنې اقدامات یوازې په اعلامیو او خبراتورو راټول دي.
ورې ستونزه څه فکر کوم چې په دواړو خواو کې ده، هم نړیواله ټولنه کې ده هم په طالبانو کې ده. بیل شکه دلیل اول دا دی چې دواړه موږ تاسو وینو چې د ټویټرو له طریقې نه، لکه تاسو چې ووې د ټویټرو له طریقې نه دوی خبرې یو بل سره کوي، نقد کوي یو بل سره، او په منځ کې څوک په دې ځای کې سوازي میرمنې دي. ګورې که چیرته موږ تاسو د نړیوالې ټولنې د کړنې ووینو، هم دوی وو چې افغان میرمنه یې تنا پریښوله، هم دوی وو چې د امریکا ملاتړ یې وکړه چې طالبان نن ورځ په افغانستان کې دي. او په عین حالت کې که چیر د واقعیت نړیواله ټولنه غواړي چې صحیح طریقې باندې په طالبانو باندې فشار راوړي، نو د فشار هغه دې بدلې کړي. فعلا د کوم فشارونه چې دوی راوړي وینو چې ټول ناکامیږي ورځ تر بلې.
د فشار څنګه وسیلې وکاري چې طالبان راضي کړي؟
د ډیپلوماتیک ژبو د طریقې نه باید فشار راوړي. ما ټول هدف دا دی چې دوی باید د خبرو له طریقې نه د طالب سره باید خبرې وکړي چې دوی څه شی غواړي، دوی څه رقم کولای شي چې خپل ملت دی په شرف میدان در آمخته کی. اوس موږ تاسو وینو ګوري هر ورځ په دوی باندې په طالبانو باندې په یو طریق نه باندې زونه ور باندې لګوي، ولا سفر نشي کولای په طرف نه چورته ګوري په خطر کې ورسره ناست وي.
د بل طرف میرمن پتنګان د بده معنی ده چې کچرت نړیوال لیو طرف نه په طالبانو باندې زونه وزکې د لپاره چې افغان ملت راضي وساتي، لبل طرف نه بیرته ورسره همکاري کوي. یعنی دا د دوی هغه سیاست ده.
دا خو واضح خبر تاسو ګوري وینې چې سفارتخانه شته دي ناست ورسره شته ده، زموږ وزارت خارجه هر ورځ وی چې دومره نوبت وی چې ورته دریدلې وی چې همدا خارجان ورځي هم ته ورسره کینی ودو په خاطر باندې طالبان هم ارزښت دوی تاسو نه ویني چې وی چې کدی په موږ باندې هر رقم هغه راوړي فشار نه راوړي موږ هغه څه چې غواړو وکړو هغه کار کوو او فائنالات کې موږ په خپل ملت باندې غواړو کنټرول ولرو.
دغه کنټرول چې تاسو ونه یادونه کوي یوازې دا په دې طالبان راټولوي چې په مېرمنو به محدودیتونه وځي کوي.
نن ورځ هم کچته دوی غواړي کنټرول ولري، غواړي د مېرمنې نه پاید کړي. کچته پرون ورځ باندې که به چیرته دوی وخت پیشرفت وکړي بیا وخت لري چې میدان ته مېرمنه راوباسي چې ودرېږي چې موږ به مېرمنې وخیږي د مېرمنو طریقې نه دوی پیشرفت پیشرفت د فکر نه کوم چې تنا په دې باندې کیږي چې موږ تاسو نمایش ته خزي وړاندې کوو یا باید خزي باید په بندي خانو کې واچو. نمایش که چیرته موږ غواړو چې پیشرفت مملکت تر کوم یا غد تعلیم د کچې له طریقې نه کیږي.
په بخښنه سره، ولې طالب مېرمن انتخاب کړی ده؟ ولې دوی د مېرمنې د توانمن کېدو نه حراس لري ډارېږي؟
ګوري دوی غواړي چې د مېرمنو غږ بند کړي او په دې باندې پوهېږي چې مېرمنه څومره تاثیر ګذاره ده، خصوصا بیا په یوه کورنۍ کې چې تاسو ووینئ مېرمنه څومره یو قوي رول په ټولنه کې لري، په خپل کور کې لري. نو همدو دپاره دوی غواړي چې مېرمنې چېرته پاتې شي تر څو هغه د دوی کوم خپل هغه فکرونه چې دي هغه وشي کړی چې په خلکو باندې عملي کړي.
یعنې دا به په دې معناوي چې دوی غواړي افغاني ټولنه او هغه خلک چې اوس په افغانستان کې ژوند کوي دوی بیخي شاته پاتې شي.
واسه خبر دا ګوره چې دوی هدف در نه دی چې دوی به شاته پاتې شي، دوی سر غواړي چې کوم پرمختګ کیږي کنټرول وای دوی په لاس کیږي. دوی نه غواړي چې مېرمنه ډیر زیات پرمختګ وکړي، دوی غواړي چې محدود پرمختګ مېرمنه ولري. دوی نه غواړي
محدود مېرمن پتن کوم خو کوم موږ چرته محدود پرمختګ کوو دا په دې معنی یا مېرمنې محدود پرمختګ کوي دا په دې معنی چې افغاني ټولنه محدود پرمختګ کوي او دا به یوازې د نارینه وو تر کنټرول لاندې وي. هدف هم دا ده.
ام داسې دی ام دا رقم ګټو څو اوس وینم دوه شو سره موږ تاسو شاهدین است او ستونز په اندې ځای کې ده چې محدودیتونه څه وخت چې راضی په هغه په مېرمنو باندې تاسو لګاویا مېرمنه د چمغه ماشومان تربیه کوي، څه وخت چې و مېرمنه تعلیم ونه لري خو ماشوم هم صحیح نشي تربیه کولای، نو هم دوی په خاطر باندې ستونز ایجاد کی په خپل ټولنه کې. نو موږ چې نن ورځ د غژیاتار په ټول نړۍ کې افغانانو مېرمنو یا په افغانستان کې چې مېرمنو غږ راپورته کړي په دې اساس ټکی باندې پویږي او اکثرا نه هم په دې باندې پویږي او د دې مخالف دي چې د ځینې کومې پالیسیانو چې خپل طالبان چې اوس فیلان په لوړپوري چارواکي دي په طالبانو کې هغوی هم په دې باندې پویږي چې کومې پالیسیانو چې د مېرمنو به عیسا کې چې دوی راوړي دي د غلطې پالیسیانو دي.
د ښځو د حقونو فعاله ډیوه پتنګ و چې د افغانو مېرمنو د حقونو په اړه موږ سره خبرې کولې.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډ اخیستل د ولسونو حق دی.
اوس بیا هم د افغانستان یو مسلې ته تم شو. داسې مهال چې له ازبکستان کابل ته د واردېدونکي برېښنا جریان سم نیمه راښکته شوی دی، کابل میشتې د برېښنا له پرچاوي شکایت کوي. دوی وایي څلور ساعتونکي یوازې 8 ساعته برېښنا لري او د کار ورځنۍ چارې ټکنۍ کړې دي، خو د افغانستان د برېښنا شرکت وایي د ستونزې د حل لپاره لاس پکار شوی دی. جزئیات به په دې راپور کې وګورو.
سوړ چمه د سونتو کولوړې بیا او د برېښنا پرچاوي هغه څه چې کابل میشتې زورونکي حالت سره مخ کړي. د کابل د کارتینو اوسیدونکو ولی وای په ټوله شپه ورځ کې و یا هم 8 ساعته برېښنا لري او هغه هم د تیر په پارتله ډیره ضعیفه ده.
برګوس وخت کې ډیر ضعیف شو، ډیر خراب شو، د شپې او بجې راځي تر سهار ای هغه کله نه بیرته ځي. برق مشکلات ډیر دی، اوس جمع هم ده، هم ده د لرګي وسوک نه لري، لرګي هغه والی هم ده، یو برق هغه کله نه بيخي ضعیف شو ده. برق
د کابل یو بل اوسیدونکو روح الله هم وای ساعتونه ساعتونه برېښنا نه لري او په سړو خونو کې
په تیار وخت تیروي.
یو خبرې ښه نه وی بل ترڅنګ په سونتو کې هم قیمتونه ډیر لوړ تللی دي، خلک نشي کولای شي سونتو کې هم راونی شي د کورونو د ګرمول لپاره ترې استفاده وکړي.
کابل میشتي داسې مال د برېښنا د کموالي په اړه شکایت کوي چې د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان برېښنا شرکت عملیاتي رئیس صفی الله احمدزی پرون رسنیو ته وویل ازبکستان له تیرو لسو ورځو راهیسې افغانستان ته واردېدونکي برېښنا سمنی مراکمه کړي.
ازبکستان خپلو تولیدي دستګاو کې د ستونزو پیدا کېدو له امله موږ ته خبر راکړ. هغه برېښنا چې موږ یې له ازبکستان اخلو له 430 میگاواټو 200 میگاواټو ته راښکته کوي.
د احمد زی په خبره که څه هم ازبکستان ژمنه کړې وه چې دا ستونزه به تر درې ورځو حل شي، خو دی وایي لا تر اوسه حل شوې نه ده. د برېښنا شرکت دا هم وایي چې دوی له ازبکستانه د برېښنا د کمېدو وروسته تاجکستان او ترکمنستان سره اړیکه نیولې او هڅه کوي چې رامنځته شوې تشه ډکه کړي. د طالبانو تر کنټرول لاندې مو د افغانستان برېښنا شرکت د پارچاوۍ د زیاتېدو په اړه هم وپوښت، خو ویاندې حکمت الله میوندي ځواب رانه کړ. دا لومړی ځل نه دی چې کابل میشتې د برېښنا له پارچاوۍ سر ټکوي، بلکې دا هغه ستونزه او نیوکه ده چې هر مهال یادونه کېږي، خو د حل لپاره یې بنسټیز ګام نه دی پورته شوی. افغانستان د برېښنا د تولید لپاره د روانو اوبو، لمر او باد په څیر پراخه سرچینې لري، خو هغه ډول چې اړینه ده له دې سرچینو د برېښنا د تولید لپاره ګټه نه ده پورته شوې.
امروز حقوق هسته ایمان رو
تصدیم کردیم.
لا ازادي راډیو سره وسی او تر نورو زر د افغانستان سیمه او نړۍ له حالاتو خبر شي.
اوس پام گاونډي ایران ته ورشو. راپورونه وایي ایران په خپله یوه اټومي بټۍ کې د 80% سوچه یورانیمو غني کول پیل کړی دی. د ایراني رسنیو د راپورونو له مخې تهران ویلي دی چې دا اقدام د اټومي انرژي د نړیوالې درې د هغې غوښتنې په ځواب کې شوی دی چې له تهران څخه یې د نوري همکارۍ غوښتنه کړې ده. جزئیات په احمد تکل نوور.
د ایران د دولتي رسنیو د راپورونو په اساس د ایران حکومت د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي نړیوالې ادارې ته خبر ورکړی چې د فوردو تر ځمکې لاندې اټومي بټۍ کې د 80% سوچه یورانیم غني کول پیل کړی دی. یسنا نیمه دولتي خبري اژانس راپور ورکړی چې ایران د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي نړیوالې ادارې IAEA ته په یو مکتوب کې خبر ورکړی چې په فوردو بټۍ کې د 80% سوچه یورانیم غني کول پیل کړي، او دا یادونه هم کړې چې دا د IAEA د وروستي پریکړې لیک په ځواب کې سخت خبرګون دی. د تیرې پنځشنبه په ورځ د IAEA د مشرتابه بورډ 15 شوغړو هیوادونو هغه پریکړه لیک تصویب کړ چې د ایران په دریو اټومي بټیو کې د یورانیم د موندل شویو نخو په اړه په تحقیقاتو کې د سمدستي همکاري غوښتنه پکې شوې. د خبره د بندو دروازو شاته د IAEA د غونډې ګډونوالو ډیپلوماټانو کړې ده. ایراني رسنیو ویلي دا اقدام د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې د هغې غوښتنې په ځواب کې شوی چې له تهران څخه د نورې همکاري غوښتنه کړې. د SNN په نوم د ایران یوې بلې خبری شبکې بیا خبر ورکړی چې تهران غواړي د ناتانز او فوردو په اټومي تاسیساتو کې نوي سنټرفیوژونه هم ځای پر ځای کړي. ریټرز خبری اژانس په 13 جون میاشت کې راپور ورکړ چې تهران په پام کې لري د فوردو په اټومي بټۍ کې د یو ډول نویو سنټرفیوژونو د ځای پر ځای کولو لپاره د یورانیم د غني کولو فعالیتونه زیات کړي. دا سنټرفیوژونه دا ورته لري چې د یورانیم د غني کولو د بیلابیلو کچو ترمنځ بدل را بدل شي. IAEA پر روان 2022 کال کې د دوهم ځل لپاره د ایران د اټومي پروګرام په اړه د تحقیقاتو اړوند پریکړه لیک تصویب کړ، خو د ایران د بهرنیو چارو وزارت پرون دوشنبه دا پریکړه لیک رد کړ او ویل چې دا سند سیاسي انګیزه لري.
اوس هم د ساينس او ټکنالوژي د نړینه د اروپا فضایي ادارې په فضا کې د خپل حضور د پرخوال لپاره د هڅو په ترڅ کې غواړي سپوږمکۍ ته یوه لوجستیکي وسیله واستوي. دغه ادارې د غراز د فضا د خوندیتوب لپاره یو طرح وړاندې کړی د چلمخې تر 2030 کال پورې ټولې هغه سپوږمکۍ چې د ځمکې په مدار کې ځای پر ځای کیږي د زړښت په وخت کې باید یو منظم پلان له مخې له مدار څخه لرې شي. جزئیات په دې راپور کې وره.
اروپایي وزیران نن په پاریس کې د هغې بودیجې پر تصویب خبرې کوي چې د اروپا فضایي ادارې د راتلونکو دریو کلونو لپاره د خپلو فعالیتونو د پراختیا لپاره 25% زیاته کړې ده. دغه ادارې له 22 غړو هیوادونو غوښتي چې پر ځمکې د څارنې، د لارښودنې یا نویګیشن خدمتونو د پراخوالي او په فضایي څېړنو کې د یو اساسي لوبغاړي په توګه د پاتې کېدو لپاره 3.5 میلیارد یورو ته اړتیا لري. مخکنی درې کلنه بودیجه چې په 2019 میلادي کال د دې ادارې لپاره منل شوی و 14.5 میلیارد یورو و. د اروپا د فضایي ادارې د شورا مشره آنا راتسمن وایي د غړو هیوادونو ترمنځ په دې اړه چې دغه بودیجه په څه ډول تعمین شي ډېر نظرونه او لیوالتیا شته. د پاریس په دغې دوه ورځنۍ غونډه کې به دغه راز وزیران څو ورځې وروسته له هغې چې د امریکا فضایي ادارې ناسا یو سپوږمکۍ چې د خدمتونو یو اروپایي موډول لیږده و سپوږمۍ ته ولیږله، پر هغه پلان هم خبرې وکړي چې سپوږمۍ ته د ارګوناوت په نوم خپله یوه لوجستیکي سپوږمکۍ یا وسیله واستوي. د دې ادارې په نورو نوښتونو کې د ځمکې لاندې مدار ته د اروپا د نړیوال نیویګیشن سیستم غځول او د اقلیمي څیړنو د پراختیا لپاره د هارموني په نوم د یوې نوې سپوږمکۍ د ماموریت پیلول شامل دي. د اروپا د فضایي ادارې غړي هیوادونه به همدارنګه له کاره لوېدلو ټوټو څخه د فضا د پاکوالي پر یوې تګلارې هم خبرې وکړي. دې موضوع ته په تېره بیا د اوکراین له جګړې سره چې ښایي په فضا کې په چټکۍ لکه د سپیس ایکس سټارلینک په څېر بیړیو د استولو ګڼه ګوڼه زیاته شي پاملرنه زیاته شوې ده. د اروپا د فضایي ادارې رئیس جوزف اشباخر له رویترز آژانس سره په وروستۍ مرکه کې د ځمکې د مدار لاندې برخه کې د وسایلو د ګڼې ګوڼې په وړاندې د یوه نړیوال چټک اقدام غوښتنه وکړه چې په هغه کې د ساتلایت ضد وسلو پر آزموینو بندیز هم شامل دی. هغه ویلي که څه هم تر اوسه دا نادره ده خو دا ډول آزموینې د فضا د پوځي کېدو په اړه اندېښنې زیاتوي او هغه به د سوداګریزو چارو او نورو سوله ییزو هدفونو لپاره له فضا څخه استفاده له ګواښ سره مخ کړي. د نوموړي په وینا پر دغو ګواښونو سربیره اوس هم په فضا کې د لکاره لوېدلو سپوږمکیو او توغندیو ټوټو د ځمکې د مدار ټیټه برخه له ګواښ سره مخامخ کړې ده. ښاغلی اشبخر وایي د ناوړه پیښو خطر شته او دا یوه ستونزه ده په تېره د هغو لپاره چې فضا ته د ډیرو شیانو په استولو کې فعال دي. د نوموړي په خبره اړتیا ده چې په نړیواله سطحه د دغې ستونزې غم وخوړل شي. ښاغلی اشبخر په دې برخه کې د فضا د خوندیتوب لپاره پر هغې طرحې ټینګار وکړ چې له مخې تر 2030 میلادي کال پورې ټولې هغه سپوږمکۍ چې د ځمکې په مدار کې ځای پر ځای کیږي د زړښت په وخت باید د یوه منظم پلان له مخې له مدار څخه لرې شي. هغه زیاته کړه کله چې تاسو یوه ملي پارک ته کوم شیان له ځان سره وړئ نو له مصرف وروسته یې پاتې شونې د کثافاتو په ځایونو کې اچوئ. د ځمکې په مدار کې هم باید ورته چلند وشي. که موږ یو سټلایت هلته ځای پر ځای کوو نو راته پکار ده چې دا ډاډ ترلاسه کړو چې هغه باید بیرته لرې هم کړو.
راپورونه مرکې او اوریدونکي
په دوی منی مای کې درته نیمه نړۍ او اساسي بشري حقوقونو پروګرام لرو خو تر هغه وړاندې د افغانستان یو بل مسله راخلو. د سره صلیب نړیواله کمیټې ویلې پر روان ژمي کې افغانان له سختو کړونو سره مخ دي. د سره صلیب نړیواله کمیټې په خپل یو تازه ټویټ کې لیکلي دي د افغانستان نیمه نفوس چې دی اوس او ژمي د ملیونو کسانو ژوند د ګواښ سره مخ کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې خلک بېوزلۍ، ناسم اقتصادي وضعیت او روان ژمي ته سخت اندېښمن دي. جزئیات په دې راپور کې واورو.
د سهار نتر محمد پوری کډیر کارو کوي هغه بسل
یا دوه دیش کلن محمد حارس چې د کابل اوسیدونکو دی وای که څه هم اقتصادي ستونزې زیات دي خو د ژمي پر رسیدو لاپس زیات شي. دی وای هر سهار د کار په لټه کې لکوره وزي خو مخام نه هلی کوټه ستنیږي.
ژمی را ورسېدو او سره ډېر مشکلات مو درلوده خو اوس دوه چنده شو. همدا اوس سړی وزي له کور نه د کار لپاره د سهار نه تر ماښامه پورې که ډېر کار وکوي هغه به سل یا 200 افغانۍ وي. په هغه کې به څه وکوي؟ د ماشومانو لپاره دوا به واخلي، لرګي به واخلي، زغال به واخلي، څه به واخلي؟
د دې ښار بل اوسیدونکی محمد انعام چې د کار په لټه کې له کوره راوتلی وی د ژمي راتګ سخت ورخطا کړی او حیران دی چې څه به کوي. نوموړي ازادۍ راډیو ته وویل
مردم کلی باور
ټول خلک بیروزګار دي. موږ هم غواړو چې وخه کار ولرو، بچیو ته یو مړی ډوډۍ پیدا کړو، موږ غواړو چې دلته امنیت وي، خوشاله ژوند ولرو.
دوی له حکومت او نړیوالې ټولنې غوښتنه کوي چې پر روان ژمي کې له افغانانو سره مرستو ته دوام ورکړي. دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو له بیا ځلې واکمنۍ وروسته په دې هیواد کې بیکاري خپل اوج ته رسېدلې ده. د لومړنیو خوراکي موادو بیې لوړې شوي او بېوزلې کسان یې د اخیستلو توان نه لري. د ژمي راتګ د بېوزله افغانانو کورنیو لپاره بله ستره ننګونه بلل کېږي چې ښایي له سختو کړاوونو سره پکې مخ شي. د سره صلیب نړیوالې کمیټې ویلي دي پر روان ژمي کې د ژوندي پاتې کېدو لپاره افغانان له سختو کړاوونو سره مخ دي. د سره صلیب نړیوالې کمیټې په خپل یو تازه ټویټ کې لیکلي د افغانستان نیمایي نفوس چې د دغې کمیټې په خبره 40 میلیونه خلک کیږي د خوړو د خوندیتوب له وجې له جدي وضعیت سره مخ دي. او اوس ژمی د میلیونو کسانو ژوند نور هم ګواښي. یادې کمیټي ویلي چې د وضعیت د لا خرابېدو د مخنیوي لپاره نړیوال ملاتړ ته بیړنۍ اړتیا ده. په ورته وخت کې د دغه کمیټې عملیاتي مشر مارټین شوب چې تازه افغانستان ته سفر کړی په خپل ټویټر لیکلی چې په افغانستان کې د لومړنیو توکو بیې لوړې شوې او دې مسئلې د ډیرو خلکو ته ګزاره ګرانه کړې ده. که څه هم د طالبانو حکومت وړاندې تر دې د افغانستان بشري وضعیت تر ډیره بریده بد نه دی بللی، خو د بیلابیلو نړیوالو بنسټونو د راپورونو پر بنسټ د دې هیواد نږدې 40 میلیونه نفوس څخه یې سم نیمایي خوړو له شدید کمک سره مخ دي. له دې وړاندې د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق یا UNFPA خبرداری ورکړی و چې 90% کې افغانان په راتلونکي ژمي کې د کورونو د ګرمولو لپاره سونتوکي نه لري. دغه ادارې د ملګرو ملتونو د مرستو د همغږي کوونکي ادارې اوچا په حواله ویلي و چې راتلونکی ژمی به ډیر سوړ وي او په داسې یو حالت کې به په افغانستان کې ناوړه بشري وضعیت لا پسې سخت شي.
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل آدرس مده ازادي ویب @ rfe.rl.org.
اوس په غزنی ته ورشو. د کابل کندهار لویه لار چې د غزنی پړوند کې هم تیر شوې ده تر ټولو لوی او کندې کپاره لار ده. د دغې لارې ډیر موټروانان وایي د دغې لارې له خراب حالت سره سخت بازاب دي چې د څو ساعتونو سفر په یوه ورځ کې کوي. خو په غزنی کې د طالبانو حکومت سیمه ییز چارواکي وایي له غزنی مرکز بیا د مقر ولسوالۍ تر بازار د سړک جوړونې چارې د 12 میلیون افغانیو په لګښت پیل کړي دي. خو ځینې کسان وایي په دومره لږو پیسو د دغې لاری چوڑول ناممکن ښکاری. چوزې د پدې راپور کې وره
شاخوا څلبیش کلن حاجی محمد د غرمې 12 بجې د غزنی مرکز اړوند نوغي سیمې ته رسیدلی. د سهار له مکور ولسوالۍ څخه حرکت کړی. هغه پر دغه لین سره چې ډول موټر چلوي نوموړی د خپل سفر ځنډېدل د دغې لارې خرابوالی بولي او وایي ځکه دومره ناوخته را رسیدلی چې لاره خرابه ده. دی وایي اوس یې له هغه ځایه 2.5 ساعت سفر را کړی، خو که سړک جوړ وي دا د 45 دقیقو لاره ده.
په 2 ساعته 2.5 ساعته
که دا سړک جوړ شي بیا
دا پاوکم 1 ساعت. ډېر خوشحاله یم په دې لاره چې دا سړک جوړ شي او دا میله ده چې زر تر زره جوړ شي. نه به موټر خرابوي، نه به سواری هم پذابوي، نه به ټکر وي. لار غوبه ده، کرایه هم راکم، تیل به هم کم. اوس تیل هم خوري، 2.5 ساعته چالان وي، هلته به 1 ساعت چالان وي.
حاجي عقل خان بیا د غزنی اندړو ولسوالۍ ملانو بابا سیمې څخه راغلی. دی هم پر دغه لین موټر چلوي.
نه ماشاءالله زغلوې نه په قراري وته.
چیرې ځې؟
غزنی بازار.
کوم خبره لري څه؟
ملانو بابا نه.
لار خرابو؟
لار خرابه ده دی.
کو جوړ سی بیا خوشاله؟
کو جوړ سی ته بده خوشاله دي زوی زیرای ده.
ما سره کدام نه نو وخت تاسو اوس په سور وکړه ورسېدی.
اوس تقریبا موږ باندې یو ګڼه وځي لا زیات.
کله سړک جوړ سی بیا؟
بیا خو وېس منټ کې موږ رسېږو. کوم
ملانو بابا کې؟
کوم ملانو بابا.
دغه سړک جوړیږي، دغه طالبانو حکومت وایي چې موږ دا سړک جوړو. څومره سره خوشاله یاست؟
ډیر خوشاله یم.
د کابل کندهار لوی لار چې د غزنی په اړوندو کې هم تیر سوي تر ټولو لوی او کنده کپره لار ده. د دغې لارې ډیری موټروانان وایي د دغې لارې له خراب حالت سره سخت په عذاب دي. د 2 ساعتونو سفر په پوره ورځ کې لنډوي. د لوګر ولایت شوکت حکمل له دغه موټروانانو څخه یو دی.
ډیر سخت تکلیف دي. دا ټول موټران لار اکثره واړه موټران په دا کچاله رو باندې تر مخته کیږي. اما موټر زیم ویل پرون خو دا سره کې تقریبا دې کړی د لوګارو جوو ته برابر ده. چالو ګان پکې بس هم دې ته ډیر هلمندي خلک دومره هلمندي چې فیسبوک یو اکس وي نو دومره ورته خوشحالي کوي. موږ وایو چې بس دغه د ټول افغانستان جوړ سي. یوازې دغه سړک په افغانستان کې تر ټولو لوی لار ده او تر ټولو لوی سړک ده او تر ټولو ډیره بیکاره ده.
دغه موټروانان وایي که دغه لار جوړ سي نو د موټرانو په کرایو، ټکرونو او د تیلو په زیات مصرف کې به کموالی راسي. خو د دې ترڅنګ د ټکرونو له امله په تلفاتو، د دوړو او خاورو له امله په ناروغیو کې هم کمیرات لیسي. خو په غزنی کې د طالبانو حکومت سیمه ییز چارواکي وایي له غزنی مرکز بیا د مقر ولسوالۍ تر بازار یې د سړک جوړونې چارې پیل کړي چې د هوا تر سړېدو به یې کارونه بشپړ کړي. قاری عبدالرحیم ودود په غزنی کې د املاک او خدماتو ادارې رئیس دی. نوموړی وایي پر دغه 110 کیلومتر سړک کمې زیاتې 12 میلیونه افغانۍ لګښت راځي چې د رئیس الوزرا له لورې به په تدریجي شکل ورکول کیږي.
دا د غزنی د بازار څخه شروع دی، بیا به د مکور تر بازاره پورې، نو دا به موږ تقریبا اساسي جوړوو او په دې کې 300 پلچکونه دي او په 300 هغه اساسي جوړیږي او هغه نور چې دي هغه ترمیماتي سکو هغه جوړو. په دې باندې تقریبا 12 میلیونه شاوخوا دغونه بودیجه راځي، خو تعین د بودیجې تر اوسه پورې نشته.
د دغه سړک د بیا رغونې کارونه څه باندې یوه میاشت وړاندې له غزنی ښاره بیا د شاباس تر دوکانونو رسیدلی دي. دغه سړک تیرو 20 کلونو جګړو، ماینونو، درنو بارلونکو موټرو او بیا وروستیو سیلابونو سخت خراب کړی دی.
د خبرونې دویمه نیمای ته راورسېدو. په دې برخه کې نیمه نړۍ او بشري او اساسي حقونو پروګرام ته لرو، خو په پیل کې خبرونه. د اروپا د پارلمان مشروعي طالبان خځلې مخې لري کوي او اروپایي ټولنه غواړي چې افغانې میرمنې پرمختګ وکړي. بروچلا مست 16 پرون په ټویټر ورلیکل چې د افغانو میرمنو حقونه په چټکۍ تر پښو لاندې کیږي او سختې تر فشار لاندې دي. د اروپا د پارلمان مشر پر طالبانو نیوکه وکړه چې له شپږم ټولګیو ورپور ته د نجونو د ښوونځیو مخې نیولې ده. په تیرو اتو میاشتو کې په ترافیکي پیښو کې شاوخوا 70 تنه مړه شوي دي. د بختر خبري آژانس چې طالبانو په کنټرول کې د ترافیکي مسؤلونو له قوله ویلي دي چې شاوخوا 1000 تنه نور په دې پیښو کې زخمیان شوي دي. د ډیرو دغو پیښو علت د سړکونو خرابوالی او بې احتیاطي ښودل شوې ده. د انډونیزیا چارواکو نن د نومبر په 12مه ویله د وړمې ورځې خونړۍ زلزلې کې د وژل شوو کسانو شمیر 252 تنو ته لوړ شوی دی. په دې زلزلې کې لږ تر لږه 300 تنه ټپیان شوي او 130 تنه نور ندرکه دي. ژغورونکو د ژوندیو ژغورلو عملیاتو دوام ورکړی دی. دغې زلزلې څه باندې 1000 کسان بې کوره کړي دي. دا زلزله چې د ریکټر په کچه 15.1 درجه وه، مرکز یې د پلازمینې جاکټا په 4.5 کیلومتري کې سویل ختیځ ښودل شوی دی. دا په داسال کې چې سکل د افغانستان په سویل او سویل ختیځ کې دا ویجړونکي زلزلې سربېره زیاتره آسیایي هیوادونه د طبي پیښو شاهد وو. دا 2023 مونیخ نړیوال امنیتي او نظامي کانفرنس د روسي رسمي پلاوی نور بلل کیږي. دا خبر آلماني ډیپلوماټ او د مونیخ کانفرنس مشر کریستوف هوزګون پرون په یو ټویټ کې کړی دا غلي کلی دی موږ بدوی روسانو ته د پروپاګاندا لپاره داسې یو پلیټ فارم ورنکړو. د مونیخ نړیوال نظامي او امنیتي کانفرنس چې د نړیوالو مسلو د بحث لپاره یو مخکښ فورم دی، دا 2023 کال د فبروري 14مه پیلېږي او 19مه یې پای ته رسیږي. او په قطر کې د فوټبال د نړیوال جام د لوب په لړۍ کې د شپه د ارجنټینا او سعودي عربستان د لوبډلو ترمنځ یه لوبه یو د دوو پر وړاندې د سعودي په ګټه روانه ده. د لوبې په 10مه دقیقه د ارجنټین نامتو لوبغاړی لوین میسی نومړی ګول وواهه، خو د دوهمې نیمایي په 30مه دقیقه کې سالی او په 53مه دقیقه سالم دوه ګولونه ووهل. ټاکل شوی ده چې نن د کابل په وخت د مازیګر په 4:30 بجو دویمه لوبه د ټونس او دنمارک ترمنځ، دریمه لوبه د شپې په 8:30 بجو د مکسیکو پولنډ او څلورمه لوبه د شپې په 11:30 بجو د فرانسې او استرالیا ترمنځ وشي.
امریکا کمپنی ته زداغه مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ساکنه نو زمنور د ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. په افغانی ټولنه کې یو مشهور خبره ده چې وایي څومره ماشومان چې نړۍ ته راوړي روزي خدای ورکوي او زور یې ځمکه اخلي. ډاکټران وایي دا به شکه چې خدای روزي رساندی، خو الله پاک بیا د مور او ماشوم د روغتیا، تغذیه او سالم تربیه پاک له هم فرمایلی دي چې باید په پام کې ونیول شي. د نسایي ولادي برخې ډاکټر نجم السما شفاجو وایي چې د پرله پسې زیږون له وجې ډیری میرمنې خپل ژوند له لاسه ورکوي یا هم کمزوري ماشوم نړۍ ته راوړي. په دې باب د ډاکټرې خبرې وروسته ورو لومړی د خلکو نظرونه درته وړاندې کوو. نجیب الله چې په ګاند کور کې ژوند کوي وایي دوی چې څومره ډیر بچي ولري ورته خوشاله کی.
شپږ ورونه او درې خويندې
او مثال خبر دی لخوا څلور یو دی پندش پړی بل دی الودونه ورونه پنځه بل دی داسې الودونه جنکې داسې مثال ګډ ور دی هر چا لخوا د پنځه شپږ لخوا ټول کسان مونږ ولا کور کې لخوا دې سره می لخوا مونږ ری مو لخوا دا ټول کسان مونږ جمع کو دا ټول پنځه سلوی کسان جوړیږي لا بسلوی جوړی او مونږ لخوا دا وای لخوا دا لا کم دی لخوا دینه زیات کی پوښلې او په زور هه په مونږ نه دا په مزکه دا رزق الله ور کی پوښلې په بنده په زور نه دا پوښلې مونږ خوشالي ګو الله دې دینه دې ور کی پوښلې خو دا نه بس دا حساب دا پوښلې مر جون پته نه لګي پوښلې دې څه خلخ مخ یو ورس خپت کیږي پېته
د کابل اوسیدونکو نادیا وای دا د دې شاهد ده چې پرله پسې زیږون مور ماشوم دواړه له بیلابیل ستونزو سره مخ کړي دي.
کال په کال ماشومان راوړي یا ډیر نړۍ ته راوړي زرزري راوړي خپل مور له صحي اړخه ضعیفه کیږي کمزوري کیږي چې بل ماشوم بیا سالم نړۍ ته نسي راوړل. اکثره ماشومان چې سوی شا کلیا مثلا ضعیفه نړۍ ته راځي یا د سیدي غوي حافظه کندي دي یا مثلا حافظه سم کار نه کوي دا یو عامل هغه د سي مور زرزر ماشومان نړۍ ته راوړي او نور دغه په وجود کې دغه توانایي نه چې بل ماشوم د سالم تغذیه کی او نړۍ ته دی راوړي. بل دا چې د پلار لپاره له اقتصادي اړخه دا ډیر زیات ځانمن تمامي پلار نه سي کولی چې رسیدګي ورته وکوي بیا په خاصه توګه د افغانستان په اوسنۍ شرایطو کې چې بیکاری او شته رسیدلې د قیمتي امدارنګ په اوج کې د پیسې نشته اقتصادونه د خلکو خراب دینو کورنۍ چې لوی دي مثلا هغه کورنۍ چې ډیر ماشومان نړۍ ته وړي دي دغه لپاره رسیدګي ماشومان ته سخت د نه ورته سم غذا سالم غذا تیارولې سي نه دغه لباس ته رسیدګي کولې سي او نه دغه تربیت رسیدګي کولای شي کله چې د غلمړنی توکي نه انسان ته مثلا سالمه تغذیه د لکه خواړه دی او به دی نارنګ جامع دي چې جامع نه وینو طبي خبره ده چې تعلیم او تربیت هم رسیدګي نه کیږي.
د اغلی نادیه په باور د ډیرو اولادونو یو لوی زیان دی چې مور بیا وسلی کوي کله چې مور بیا وسلی شي د کور ټول چارې ګډي وډي شي
د مور اوسله ختميږي مور کم اوسلی کیږي مور بی انرژي کیږي مور نس کولی چې ماشوم ته رسیدګي وکوي نس کولی چې خپل ځان ته رسیدګي وکوي نس کولی چې د کور نورو کارونو ته رسیدګي وکوي دغه ټول کارونه په مور باندې بوج کیږي ځکه مور دمره وخت لري چې یوازې ماشومان ته وقف کړي دغه خېټي ورډکی کی نور داسې د کور کارونو ته رسیدګي وکي ځان ته رسیدګي وکي اصلا وخت نه ورته پاتې کیږي نه پیدا کیږي او بل خبره دا ده چې په دغه سیاست کې بیا نارینه تر ډیره پورې دوه مخځې ته زړه ښه کوي ځکه میرمنې یل ماشومان سره مصرفيږي ځان ته رسیدګي نسی کوي کور ته رسیدګي نسی کوي ماشومان ته سم رسیدګي نسی کوي نو یو ډول لخپل میرمنې څخه نهیلی کیږي زړه توري کیږي نو زړه کوي یو بل میرمنې ته چې دغه پټول نه کې د ډیره ستونزې را پیدا کېدو لامل سوي دی بیا غټه ول اشخاص له ډول ډول اقتصادي ستونزو سره هم مخ دي چې یوه میرمن ته رسیدګي نس کوي په پسې دوه مرزي به دغه ماشومان کېګینو ټولنه زی د ناکراری خواته مثلا د داسې وضعیت چې بغي کې اخلاقي فساد مر مست کېږي ار سړی د څو پیسو ګټلو لپاره هر کار تلاسه چې زکه مجبور دي
د نګرهار اوسنکي عاشق لا وای چې د دوی په سیمه کې د یو شمیر کورنۍ او د ماشومان شمیر لاسو تنه څخه کاوري چې دوی غواړي نارینه اولاد لری او ډیر ولری
هر کورنۍ لیونی ولې تر 1214 ماشومان راوړي خو دا غو له ژوند مشکلاتونه خبر نه وي اوس موږ د ډیرې کسان وینو چې مثلا اولادونه زیات وي دا هغو اقتصادي وجه لامل دی هغو کالوی او جامو ته رسیدګی نه سی کولای زده کړي او دار سه خلاله پرېګ ده ځکه چې اولادونه زیات وي او په دې نه توانېږي چې دوی د هغو مصارف پوره کړي د هغو د تعلیم او د هغو د پنورو برخو که ورته زمينه برابر کی تر صورتلون کې خشه او د افغانستان لپاره د خلکو لپاره د ټولنې لپاره یو خدمتګار جوړ شي کله چې دوی اولادونه زیات راوړي نو همدا اساس دی چې باید په ډیر کم عمر کې یا اروپا ته ولېږي یا هم مثلا همدلته د چا مزدوري وربندې وکړي چې غن د وطن او نه د خلکو لپاره دومره ګټور تمامیدای شي خو په ټوله کې کچیر ته د افغانان یا د خلک له دغه نه لاس واخلی او د ماشومان کم راوړي. زه په دې باوریم چې د غوی راتلونکي بام خوي او د افغانستان لپاره د خلکو لپاره د ټولنې لپاره به د خدمت جوګسي. ان زما د سترګو لیدلې حال دی، اقتصادي وضعیت د ټولو ښه نه دی. د ماشومان سیډي راوړي په دې خاطر راوړي چې وای الله تعالی وای چې ګناه لري که موږ د ماشومان بس کو. نه، الله تعالی خو داسې نه وای چې مثلا تاسو یې پیدا کړی ولې رسیدګي ورته مه کوئ. هغه اولادونه هم حق لري تر څو چې زلمی کیږي د هغوی ستونزې دي، د هغوی مشکلاتو ته باید پاملرنه وشي. هغوی کوم څه ته اړتیا لري؟ نه نه نه، دوی سره هغه نشته ده، فقط دوی دغه خبره کلکه نیولې ده. خو نه، داسې نه دي. الله تعالی په خپل قرآن کې فرمایلی دي چې باید که چیرته تا اولادونو د هغوی ټول ژوند ته پام ونه کړي نو دا ډیر بچی راوړل دي هم بې معنا دي. نو زه وایم چې دلته داسې وضعیت دی، باور وکړه چې په دغه اوس د افغانستان کې د ژمي موسم هم راغلی دی. په دغه ژمي موسم کې هم د چا سې اولادونه ډیر دي، کورتۍ لري سم، نه پایپوخ لري سم، نه جامې لري سمې، او هغه چا سې ماشومان کم دي لکه دوه درې، هغه ډیر ښه ساتل کیږي. ولې که چیرته دوه درې یا څلور راوړل شي دا ماشومان، د هغوی به هم ژوند ښه وي، هم به ښه ګرځي، او هم به په ټوله کې ژوند به ښه وي، او هم به باسواده شي، هم به د دې ټولنې لپاره خدمتګار وګرځي.
د علومو اکاډمۍ علمي غړی شریف الله دوست وایي چې د ډیرو اولادونو کورنۍ د هغو حقونه نشي ورکولی. همدا خبره بیا د رواني ستونزو لامل کیږي. نوموړی د ډیرو بچو ټولنیزې ستونزې هم یادوي.
لومړی د کورنۍ د ژوندانه او معاشیت په لحاظ باندې ستونزې دي چې لوی ګډوډي او تشدد رامنځته کوي. د بیلګې په ډول حقوقو ته یې پاملرنه نه کیږي، یعنی که څوک اولادونه ډیر ولري په کورنۍ کې د ټولو حقونو ته هغسې رسېدل نه کیږي او پاملرنه نه ورته کیږي لکه څنګه چې باید د اولادونو اساسي حقونو ته پام وشي او ورته ورکول شي. اقتصادي مسایلو ته رسېدنه نه کیږي. تاسو وګورئ د نړۍ کې اوس اړتیاوې زیاتې شوي دي دا اولادونو په ټولنه کې. که څوک ډېر اولادونه ولري دوی ویني چې د دوی همزولي هغوی په اقتصادي لحاظ پیاوړي دي، هرې غوښتنې ته او اساسي اقتصادي ستونزې ته لاسرسی کیږي خو د دوی هغه ته نه کیږي. دلته یو ډول ناهیلي او ناامیدي رامنځته کیږي او د دوی د یو خفګان سبب ګرځي، دغه چې مرستېدګي نه کیږي. او دوهمه برخه هم ټولنیز ستونزې دي، ټولنیز شخړې او جنجالونه دي. که څوک ډېر اولادونه ولري د هغو په کنټرول او قابو کولو کې پاتې راسي، طبعا چې د ګاونډیانو سره همسایګانو سره دوی شخړې کوي، جنجالونه کوي، د نورو ماشومانو سره دغسې نور پیښې رامنځته کیږي، ممکن ترافیکي پیښې رامنځته شي په ښار کې، دوی خپل پرمخ لای هغه قابو نه کړای شي، دغه جنجال دی د ټولنې په ټوله کې د وژو بهر ګرځي. یعنی ډېر اولادونه موږ وینو په ساده اصطلاح د پر غرو شړلي، خدای ساتلي. یعنی ځینې کورنۍ وایي خدای ساتي، او سیده الله پاکي ساتي، خو یو بندګي تدابیر هم غواړي چې سړی په کورنۍ کې تدابیر ورته ولري. نو یادې ټولې ستونزې دا په ټوله کې د مور پلار او د کورنۍ پر مشرانو باندې هم ناوړه رواني اغیز کوي. یو کورنۍ باید کله چې اولادونه زیږوي په لومړي سر کې دوی باید خپل ټولنیز، کورنۍ، فرهنګي او اقتصادي وضعیت وګوري او دې مسایلو ته په پام سره دومره اولادونه وزېږي چې هغه سم تربیه او وپاللی شي. که چیرې دې ته یې پام ونه شي نو په کورنۍ او ټولنه کې د داسې اولادونو ورخوشي کول او زېږول لوی بحران رامنځته کوي.
د نسایي ولادي برخې ډاکټر نجم السما شفاجو وایي چې د پرله پسې زیږون له وجې ډیری میرمنې خپل ژوند له لاسه ورکوي او یا هم کمزوری ماشوم نړۍ ته راوړي.
په افغانستان کې متاسفانه باید ووایم چې افغانان خلک ډیر زیات ماشومان خوښوي په ډیرو مختلفو دلایلو باندې، چې نه خوښیږي چې کوم میتود د ماشومانو د وقفې ته راوړلو په منځ کې مراد کې، نه ښځې او نه نارینه. د دې لپاره چې زیاتره دلیلونه یې دا دي چې د دینی له نظره د ډیرو بچو راوړل ثواب لري، یا دا چې نارینه اولاد په خاطر ډیر بچی زیږوي. الکان افغانان ډیر خوښوي چې ډیر الکان لري او انجونې تر نظر لاندې ناراضي. انجونې بیچارهګان خود اول نه ماغه سرکوب دي او تر اخره پورې دغه د انساني حقوقو څخه ډیر بی برخې پاتې وي. مختلف نور واجی دي چې د اولاد درولو د خوخیدو سبب کیږي چې په دې کې د کثرت د ولادتونو یا د ماشوم د ډیر راړلو لکبله مایندې خپل ځانونه د لاسه ورکوي. مختلف دلایل دي لکه جیک فشار لامل کیږي ډیر ولادتونه راوړل، د خونځیګانو سبب کیږي یا د کم خونیګانو سبب کیږي یا هم د مکروبونو د مداخلې له وجې مایندې خپل ځانونه د لاسه ورکوي. خو په هر صورت کې یو دلیل چې د مور د مړینې د پورته کیدو سبب کیږي کچه پورته کوي، همدغه ډیر ولادتونه دي چې په افغانستان کې 15 بچو ته خو څوک صبر هم نه کوي، ډیر بچي خوښي او ډیر خپل ځانونه په خطر کې اچي مایندې.
درنو دوستانو، که تاسو غواړئ چې په کومه مشخصه موضوع خبرونه چمتو کړو نو موږ ته پیغام پریږدئ. د واتس اپ شمیره ده 00 24 24 41 شپږ سوه یو. دا و نننۍ خبرونه تر بیا ښه چاري.
اساسي او بشري حقوق.
سلامونه درنو اوریدونکو، اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته مو هر کله کوم هیله لرم چې ټول بروغ جوړ او خوشاله وي. قدرمنو دوستانو، دا ونی د روغتیا په حق باندې خبرې کوو. دا چې د روغتیا حق څه دی، په قوانینو کې څه ویل شوی، د ژوند حق سره څه تړاو لري، په دې اړه بحث لرو. په بحث کې را سره دی محترم نقیب الرحمن اصولي، د افغانستان د مدافع وکیلانو د اتحادیې غړی او همدارنګه مدني فعال. کچېرې درته وایي چې د روغتیا حق څه دی او د ژوند حق سره کوم تړاو لري؟
ما د صحت د حقوقو یا د روغتیا د حقوقو برخه کې د صحت نړیوال سازمان یا د صحت یا د روغتیا نړیوال سازمان د صحت تعریف وړاندې کړی دی چې د صحت مختلف ابعاد او اړخونه یې په دې تعریف کې رانغاړلي دي چې هغه د یو انسان اجتماعي، رواني او جسمي کامله آسودگی تا بی صحت ویلیدی. یعنی یو شخص هغه وقت کامل صحتمند انسان گرل کیگی چه هغه با اجتماعی برخی بلا جسمی برخی و همدارنگ روانی برخی کاملا آسوده وی، کاملا آرام وی، دیگوز خارام چه احساس بلری و تموک صحتمند انسان ویلیشو.
که در روغتیا ده حق په اړخونو یا ابعادو باندې بحث وکړو چې د روغتیا حق کوم اړخونه لري.
د انسان د روغتیا لپاره درې اړخونه موجود دي چې هغه باید په انسان کې موجود وي، بیا یو انسان روغ او صحتمند انسان دی. لکه د انسان اجتماعي برخه، رواني برخه او همدارنګه جسمی برخه. دا قدرې برخه چې صحت کامل ولري، یعنی کامل سره اوسېده په دې برخه کې، د ته صحتمند انسان ویل کې، یعنی د مو هدف کاملا د دې څخه اوسېدګي، یعنی مطلق صورت به سره اوسېدګي اوسېده وي. نو هغه به هغه شخص به صحتمند انسان دی. یعنی په جسمی برخه کې، جسمی په جسم کې مشکل نه وي، یعنی په صحت به یا جسم به جسم بیان کاملا روغ می. او دو همه برخواد چه یو شخص پر روانی مشکلات، یعنی روانی مشکل بنا لري، پر روحی شکل باندې به جوړ وي، یعنی چې یعنی روحان په تکلیف نه وي. که بعض خلک چې موږینو چې روحان په مشکلات کې گیر دي، هغه شخص که هر تو جسمان روغ دی خو روحان چې مشکل لري، هغه ته هم روغ انسان نشي ویلای. هغه خپل د مشکلات سره غر کې انسان دی او خپل هغه مریض انسان دی. او دریمه اجتماعي مشکلات چې کوم موجود دي، یعنی په اجتماع که با یو شخص دی خپل انسان جایگاه لري، یعنی دی با عزت او با کرامت انسان پس ترگه باید ورطا با کتل چی طولی اغا دی انسان دی کم دی انسان حقوق چی انسان تالا با کورکلی دی و قوانین ورکلی دی پا نظر باید اغا شخص او انسان تا با کتل چی نو دی اشخاص تا، یعنی چی دا غدره ارخش مو مخی تعریف کل دی شخص تا بیا روخ او صحتمند انسان ویلی شو.
قوانینو کې د صحت یا د روغتیا د حق په تړاو څه راغلي دي اصولي صاحب؟
نو با صحت د ډېر مهم او اساسي شاونو څخه ګڼل کېږي چې په همدې بنا باندې د نړۍ هېوادونو دې ته ډېر متوجه شوي دي چې د خپلو هېواد په قوانینو کې د صحت لپاره مواد ځای کړي دي. همدارنګه د اکثریت هیوادونو په اساسي قوانینو کې د صحت په برخه کې مواد شته دي او باندې ټینګار شوی دی. همدارنګه په دې برخه کې مستقل قوانین رامنځته کړي دي چې د اکثره هیوادونو کې د عامې روغتیا وزارت قانون په نوم باندې یادیږي. همدارنګه په دې برخه کې مستقل وزارتونه رامنځته کړي دي چې په دې برخه کې کار وکړي خپل ملت او د خپلو خلکو لپاره. چې په همدې برخه کې د تېر جمهوریت د اساسي قانون کې چې په سل دوه شپېته مادې درلودلې په خپله دوه پنځوسمه او درې پنځوسمه مادو کې د دولت مکلف و چې د افغانستان د خلکو دپاره وقایوي همدارنګه معالجوي تدابیر په نظر کې ونیسي او دولت مکلفیت درلودل چې د افغانستان د خلکو دپاره مرکزونه یعنې د کلینیکونه او یا شپخانه جوړي چې هلته د افغانستان اتباع وکولی شي په پرې شکل باندې دواګانې واخلي. نو همدارنګه په افغانستان کې د عامې روغتیا وزارت قانون و چې د دې وزارت د پنځم په پنځمه ماده کې د عامې روغتیا د وزارت دندې واضح شوي چې تقریبا عامې روغتیا وزارت یولس دندې درلودلې چې د اطفالو د افغانستان د نورو لویانو افرادو دپاره د میندو او ښځو دپاره او همدارنګه د دولتي کارکنانو دپاره همدارنګه زوی موادو دپاره چې پهباندې باید څار ولري چې هغه ستنډرډ او معیاري وي. نو په دې برخه کې په مواد شتون درلود. نو همدارنګه د محبوسینو قوانینو ته که موږ وګورو د نړۍ او د افغانستان همدارنګه د اطفالو قوانینو ته همدارنګه تبادلي قوانینو ته دته که وګورو په دې کې ډېر موضوعات د انسان د صحت دپاره شته دي.
اولې او په کومو مواردو کې د صحت یا د روغتیا حق نقص کیږي؟
بله، بعض مواردو کې د انسان د روغتیا حق چې دی نقص کیږي او د نقص سره مخامخ کیږي او تر پښو لاندې کیږي. نو زه به بعض موضوعات ته په لنډ ډول باندې اشاره وکړم. ګورئ که چېرته مو د انسان ته وګورو، یو چې دا وقایه ده، بله چې دا درملنه ده یا معالجه ده. نو کله چې انسان مخکې دو څخه چې مریض شي، د هغو دپاره وقایه ضروري ده. چې په بعضو مواردو کې دو وقایه چې ده تر پښو لاندې کیږي یا نقص کیږي، لکه څرنګه چې موږ په افغانستان کې وینو چې د افغانستان د مختلفو پهنانو او ټولنیزو رسومو په اساس باندې بعضو اطفالو ته د پولیو واکسین نه تطبیق کیږي او کله چې هغه لویږي د پلج او د مختلفو مشکلاتو سره مخ کیږي. او همدارنګه نور لکه د کرونا ویروس چې اوس بعضې خلک یې په ډېر بل ډول باندې تعبیري وي، هغه نه تطبیق کیږي. او همدارنګه نور داسې واکسینونه دي چې هغه باید د ماشوموالي په وخت کې یا هم د یو څه لویوالي په وخت کې تطبیق کړل شي، هغه نه تطبیق کیږي چې هغه خپله د نقص موارد دي. او همدارنګه نور وروسته کله چې یو شخص مریض کیږي او معالجه د هغو دپاره ضروري شي، نو په دې وخت کې هم ډېر د نقص موارد ترسترګو کیږي. او بل کله چې مثلا کلینیکونه جوړ شوي دي یا شپخانه جوړ شوي دي، په هغو کې ډېر متخصصان اشخاص شتون نه لري، یعنی متخصص اشخاص هلته نشته دي که وین په کم اندازه شته دي. او د کله په بعضو وختونو بعضې کلینیکو کې د یو متخصص شخص خوش هغه په یو برخه کې تخصص لري، د هغو خانه اغه نور مریضان هم چې هغه مدیده مربوط نه وي هغه قتل کی او دواګونه ورکول کیږي چې امکان لري چې هغه د مریض لپاره بد اثر ولري. نو په عموم کې وایو داسې وایو چې یعنی مسلکي اشخاص هلته په زیاته کچه یا د هغو ځای کې چې باید وکړو شتون نه لري. او بل دا چې هلته دواګانې چې دي هلته په ښه شکل باندې نرسیږي، یعنی که په وخت هم که په مثلا دوی دلته حساب ورته کړه چې شپږ میاشتې پورې دا دوا کې باید کړو. اول ده چې کله دوا لاړه شي کلینیکو ته هلته د دوو میاشتې دپاره یا د یوې میاشتې دپاره کې باید کړو. نورو به که مانده است دوا خلاصه شي چې بیا ټاکلی وخت رسیږي تر هغه وخته پورې، یعنی خلک دوا نه لري چې د دوا استعمال کړي او څخه استفاده وکړو. او بعض نور داسې موارد شته دي چې د روغتیا حق مخکې د معالجې یا د مخکې د معالجې څخه وروسته معالجې څخه د نقص کیږي او د نقص سره مخامخ کیږي.
او اصولي صاحب، دا چې د روغتیا حق نقص نشي، په دې برخه کې څوک مکلف دي؟
لومړی حکومتونه دي حکومتونه دا مسئولیت لري چې د اشخاصو لپاره هغه معیارونه، هغه میتودونه یا هغه برنامه تا کار لاندې ونیسي چې د اشخاصو د راتلونکو مریضانو د مخ یعنی مخنیوی وقایع د اشخاصو د مریضۍ د مخنیوي سبب شي هغه برنامه هغه کارونه دوی پلارو باندې واچوي، د هغو دپاره مختلف وقایعو تدابیر ونیسي، د هغو دپاره په مختلفو بخشونو کې کار وکړو چې د اشخاصو د مریضانو د مخنیوي سبب شي، د هغو دپاره محیط برابر کړو، د هغو دپاره په ټولنیز روانی لحاظ باندې دست کورونه وکړو چې خلک روحن او روانن ورسره آراموي، همدارنګه به په ټولنیز برخه کې دوی آرامتیا احساس وکړو. او بله په دې برخه کې زما په نظر د اشخاص د شخص کورنۍ چې ده، کورنۍ په دو برخه کې غټ مسؤلیت لري چې د ماشوموالي څخه تر غټوالي پورې دوی لپاره وقایوي تدابیر په نظر کې ونیسي، یعنې د ماشوموالي په وخت کې کوم واکسین نه چې هغه تطبیق کړو، همدارنګه د لویوالي په برخه کې یعنی دای شخص د جسمی لحاظ هم د روانی لحاظ سالم کنه ته وړاندې کن، او د دوی لپاره هم یعنی مثبت انگیزه همدارنګه د روغتیا لپاره مختلف میتودونه په هغو برخه کله چې شخص مریض کی او راتلونکي کې د مریضۍ سبب ګرځي د لپاره یعنی زر یې ته کلینیک او ته شپخانې او صحي مرکز پورې ورسیوي. او بلا خبر داده چه شخص خپل صحت دی، باز وقتونه که ایو شخص دی خپل تنبلی لواجه نه پا خپل وجود که مرز وینی و مرز دی پیش بیدی که اولیشی خدا یو صحی مرکز تا نورزی ده ایو دی تنبلی را مادش پرادفین که دی شخص مختلف و مسیحی نارغای باندوخته که یو اقا پریز چه کن دی طبیب دی خواده تا ورکول که اقا دی نتدمی کیوی یعنی باید پریزی و باید بعضی نور مسائل حقیقی وی چه دیده مرد جان سببونه گرزی. و یو بل خبره شده اقعاد مشخص و بیکاری هم ده، چه کلش یو شخص بیکاره کیگی او دی بیکاری سبب گرزی بوده که دولت یا حکومت غرق مکلاپیت داده چه خلق تا دی کار زمین مسایده که کلش کار نیوی نو طبعا یو شخص به بیکری نارغای بانده آخته کیگی چه مسروپیت نیوی نو داغه هم یو دی یعنی یو مکلافیت دی دولت دی چه خلق دی پاره کار زمین هم مسایده که چه خلق دی مریض جان و سخت مختلف تشوفین و سخت هم منشی او هم خلق مریض نشی.
کوروادان درنو دوستانو، تاسی دی نقیب الرحمن اصولی د افغانستان د مدافع وکیلانو د اتحادی د غری او همدارنگا د مدنی فعال خبری د روختیا د حق پتراو آوریدی داوت دیونه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه چې تاسو ته وړاندې کړه، تر بیا چې د خیر په نور خبرونه کې تاسو په زور کزریګو تاسو ټول په لاس پرو خو وخت ولرئ.
شم گناگار شم گاٹ پا گل سار شم باغوان مستر گیڑند وی چتا گلو تا کتلی دی بیگا مستا پغم کی یارا یار ڈیر جڑلی دی دغم سپیڑ می پمخ مخ باندی خوڑلی دی بیگا مستا پغم کی یارا پسر لیتا خادی ٹولی کا اور بلد جوڑ کا پسر لیتا خادی ٹولی کا دا الول زلفی دی چا چاپا مخوب دلی دی بیگا مستا پغم کی یارا یار ڈیر جڑلی دی دا غم سفیر